امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف سیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرورې دویم برخه اوري په خبرونه کې به واوري د جرمني خلاصي سختريزه ګوند AFD د دې جمعنه کړي چې د هیواد پارلمان بل دې د پاره استعمالوي چې جرمني او خلک بیا د خپل ځان کړي او د امریکا د دفاع وزیر ویلي دي د هند او امریکا نږدېوالی د پاکستان سره په مناسباتو اغیز نه کوي په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي
د خبرونو لنډیز د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس وایي چې د ټوریزم په ضد مبارزه کې د هند او د امریکا همکاري د پاکستان په زیان نه ده په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان وایي د افغانستان مسله په جنگ نشي حل کېدای او پرون د سوریې په ختیځ کې د دیر الزور په ایالت کې د روسیې جنگي الوتکو د هغو پوځو په وسیله بمباري کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي او دا هم د خبرونو تفصیل د امریکا د دفاع وزیر وایي د روسیې ډلو سره په جګړه کې د هند او امریکا ملګرتیا د پاکستان په زیان نه ده خغلی میتز دا خبرې هند ته خپل سفر په وخت کې کړې دي توقع ده چې خغلی میتز به په دې سفر کې د هند ستر اعظم نریندرا مودی او د هند د نورو لوړو دوه چارواکو سره وګوري د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د هند نقش تاریخي او مهم وګڼه او زیاته کړه چې په افغانستان کې د هند د نقش پراخېدل پاکستان باید خپل ځان لپاره ګواښونه ګڼي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره په خپل استراتیژي کې د هند نغښتي و چې په افغانستان کې د خپل نقش زیات کړي پرون په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د افغانستان په باب د امریکا په نوې استراتیژي اعتراضونه کړي او وایي چې امریکا باید د طالبانو سره د خصومت او دښمنۍ په ځای د هغوی سره مذاکره پیل کاندي هغه وایي چې جنگ او جګړه دغه مسله نشي حل کولای هغه د عمران خان د خبرې د اسوسییټ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې کړی دی هغه وایي چې د ولس کاله مخکې هم د خبره کړې و او اوس هم کوي چې جنگ دغه مسله نشي حل کولای لبل خو د پاکستان او د روسیې د خاصو عملیاتو قواو ګډ نظامی تمرینات پیل کړی دی د پاکستان د فوج په یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه تمرینات به دوه هفته دوام پیدا کاندي د فوج په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې ګډو نظامی تمریناتو کې د ټوریزم ضد عملیات د ارغمل شو کسانو د ژغورنې د خلابندۍ او تالاشي عملیات شامل دي د سوریې په ختیځ کې هغو قواو چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي چې د روسیې جنگي الوتکو پرون د دیر ازور په ایالت کې په هغو سیمو کې چې تازه د داعش نه نیولي د دوی په پوستو باندې بمباري کړې دي د سوریې دیموکراتیک قواو ویلي دي چې دغه په چې په دغه بمباروي کې د هغوی یو جنگیالی مړ او دوه نور زخمي شوي دي دا اول ځل نه دی چې د سوریې دیموکراتیک قواوې په روسیې باندې د دغه شان بمباریو الزامونه لګوي د روسیې د دفاع وزارت دغه الزامونه رد کړي دي دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ پرون د لیبیا په پایتخت کې تقریبا 2000 مظاهرچیانو په سویزرلند کې د لیبیا د یو سوداګر سره د ملاتړ په غرض راغون شي وو دغه سوداګر د لیبیا په دواړو سیاسي خواوې اعتراضونه کړي او ویلي دي چې هغوی ملک تقسیم کړی دی دغه مظاهرچیانو شعارونه ورکول چې نه هافتر او نه هم سراج بلکې بایست اګ تیت غواړو په لیبیا کې په 2011 کال کې د معمر القذافي د سقوط نه وروسته دغه جنجالونه پیدا شوي دي د هغه ملک دوه مهم سیاسي مشرانو هافتر او سراج په دې وروستیو ورځو کې په دې موافقه کړې ده چې ملک به د تشنج په لړ کې همکاري وکړي او داسې اقدامات به وکړي چې ملک متحد کاندي د برما د حکومت مقاماتو له قوله ویل شوې چې د راخان په ناره مایلت کې په لوی قبرونو کې د 1500 دوانو مړی پیدا شوی د برما د اجتماعي خدمات د چار وزیر ډاکټر رین میتوین امریکا غکته ویلي دي چې د دې شهید دی چې د ولسو مړو جسدونه پرون پیدا شول او بیا روستو 25 نور جسدونه په دوله قبرونو کې پیدا شوي دي د رخاین پایلات کې د تشدد او نارامۍ له کبله د روهینګا 1400 مسلمانان بنگلاديش ته اوختي دي د شمالي کوریا د باندنیو چارو وزیر ری یونګ هو ویلی دی چې امریکا د شمالي کوریا په ضد د جنگ اعلان کړی دی. نو په دې خاطر که شمالي کوریا ته کوم خطر پیدا شي، پیونګ یانګ به په سیمه کې د امریکا د جنگي الوتکو د ویشتلو په شمول متقابل جواب ورکړي. او د امریکا سترې محکمې امریکا ته د مسافرت د بندیز په باب هغه بحث ټاکل شوی و د اکتوبر د میاشتې په 10مه نیټه پیل شي. هغه وخت ځنډو چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ په دې باب یو بل فرمان هم لاسلیک کړ. د امریکا سترې محکمې د اعلان امریکا ته د تو ملکونو په تباو د سفر د بندیز په جواب په باب د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د نوي فرمان د لاسلیک کول نه وروسته یوه ورځ کړی دی. د سفر دغه بندیز به په د اکتوبر د میاشتې په 13مه عملي شي.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د جرمني خلاصې سخت دریځ ګوند اے اف ټي د دې ژمنه کړې چې د هیواد پارلمان به د دې لپاره استعمالوي چې جرمني او خلک یې بیا د خپل ځان کړي. د اف ټي ګوند د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې 14% رایې واخیستې او په پارلمان کې 94 وګټلې. دا دویم نړیوال جګړې وروسته د جرمني په پارلمان کې د یو سخت دریځ خلاصې ګوند د تر ټولو زیاتې څوکۍ دي. د امریکا غږ خبریال هنری ریجول د برلین نه رپورټ را لېږلی چې خلیل خان به تاسو ته خلاصه درواوروي.
په جرمني کې اکثر خلکو داسې ګمان کاوه چې د ویشتمې پیړۍ ګډوډۍ په دې هیواد کې د شیلاسي سخدریزو نور په سیاست کې د ورګړېدو مخه ونیوله، خو پارلماني انتخاباتو وشوده چې د خلکو سمټکل نه وکړي. کدی وی خوا د بدل جرمني ګوند په پارلماني انتخاباتو کې خپل بریال منځي، د بلې خوا د غوي مخالفین بیا د شارونو کوڅو دروتلي او مظاهره کوي. مظاهرچیان ویره لري چې دغه ډله چې د ماجرینو ضد کوم ایجنډا لري، ټیک هم دغه شان کوم چې نازیان وخت ورسول. یوه مظاهره کوونکی د انتخاباتو د نتیجې په حق له د امریکا جغ آشنا رادیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
It's the first time since after the war that the racist and neo-Nazi party is in parliament. So that's really worrying to us.
د جګړې نبرسته د لومړی ځل دی چې یو نجات پال او د نازیانو پلاوی ګوند پارلمان ته ځي. دا زموږ د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبر ده او خلکو ته د 1933 میلادي کال وریادوي. د ټولو نه زیات چې ویرېدلې دي په جرمني کې میشتي یهودي ډلې دي. د بدل جرمني ګوند یا اے اف ډي مرستیال الکساندر ګولاند په خوا ویلی وو چې جرمني ته پکار ده چې په دوهمې نړیوالې جګړې کې په خپلو نظامي کامیابیو ویاړ وکړي. خو هغه د دوشنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې دا خبره رد کړله چې ګواکې د اے اف ډي ګوند نجات پاله دی. الکساندر وویل د جرمني د بیرته اخیستو خبره یو سمبولیکه بڼه لري. هغه وویل
Dieses Wort zurückholen ist symbolisch gemeint, will sagen, ich will nicht Deutschland verlieren an eine invasion.
زموږ په ګوند کې هیڅ داسې پروګرام نشته چې هغه په جرمني کې د يهودانو پاتې کېدو ته مزاحمت وکړي. زه نه غواړم چې جرمني د بارنۍ هوادونو کلتورونو ته ورپریږدم. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل هغه پریکړه چې د 2015 میلادي کال په پیل کې شاوخوا 1 میلیون پناه غوښتونکو او مهاجرینو ته په خپل هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړه، خلک په کار کړل او دا پریکړه کړې وه چې د پارلماني انتخاباتو کې به ورته سزا ورکړي.
Most people who voted for the alternative for Germany did not vote for the party because they share the platform. It was a protest vote, clearly.
دوی وای خلکو د بدل جرمني ګوند ته په دې خاطر رای نه دا ورکړي چې ګواکې دا غوي پر شان نظر لري، بلکې دا کاری د میرمن مرکل په کارونو د اعتراض په ډول کړی دی.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس وای د امریکا او هند نږدېوالی د پاکستان سره په مناسباتو اغیز نه کوي، خو پاکستان د هند، افغانستان او امریکا نږدېوالی نشي زغملی. پاکستان ولې یریږي؟ زموږ همکار زیبا خادم په دې باره کې د پاکستان د سیاسي او نظامي چارو کارپو بریګیډیر سات سره مرکه کړي.
محترم صاحب، د پاکستان صدر اعظم ویلی دی چې پاکستان په سیمه کې د تروریزم په ضد جنگ کې د امریکا سره ژمنه کړې ده، وعده یې کړې ده په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره وعده کړې ده، خو په افغانستان کې د هند هر ډول نظامی او سیاسي رول نه مني او ردوي. پاکستان د څه شنو ویریږي ولې دا خبره کوي؟
ګوره، پاکستان سره دا تشته د یو تاریخ هم شته چې د مغربي سرحد نه د افغانستان رخنا پاکستان کے مداخلت چکلا سردار داؤد صدر اعظم پدیر بھائی جبل باندھے یو دغا کوشش شو چې د پاکستان واغستې شي، دا بیا تعلقات منقطع شو، سفارتی تعلقات منقطع شو، افغان ٹرانزیکشن بند شو کال دریش پیتن کے یا پیزش پیتن کے چکم بادشاہ و ظاہر شاہ بیا دوبارہ پاکستان سرا لارے پرانستے سفارتی تعلقات دا ملیشیا تنکو عبدالرزاق یو صدر اعظم دا غو په ذریعہ باندې دوباره قائم شوه. دا چې کله کال دیو ایم کې د سردار داوود هغه اقتدار باندې قبضه وکړه، نو هغه وخت نه بیا په پاکستان کې مداخلت شروع شو، او کم چې د پاکستان نه خلق چې بوټو صاحب سره سیاسي ناراضگی وا هغه افغانستان ته لاړه، لولته د افغان استخباراتو د هند استخباراتو د خلکو لا اسلحه ورکړه، پختونخوا کے دمرا کامیاب نشوا او صرف بردون مردون بمونو یا دغا چوبر چوئے اپا دغا کے بلوچستان کے یو لوے پیمانے باندھے یو شورش شروع شو دا آزاد ہے، او اگر کے پاکستان فوج چکم دیا بیا ملوث شو اگے کے، او تقریباً ترسو پر سردار داؤد بیا خو کوشش کو، او دا پس بیا چلا سور انقلاب راغه دغه نه پس بیا مداخلت شروع شو، او دا سمره چې دغه بلوچ سردارانو په قندهار کې ولتا او هغه جنا دا شورش کې حساب شته د سر د هند استخبارات د افغانستان د استخباراتو امداد و سراسلو. کله چې بیا د نجیب الله حکومت سقوط شو، بیا دا بلوچ سرداران چې کم دي واپس پاکستان ته راغلل. نو دا یو تاریخ مې تاسو له پس منظر درکاو چې پاکستان دغه تشویش لري چې کله افغانستان استخبارات او د هند استخبارات را یو شي، نو دی پاکستان ته په مغربي سرحد باندې مسائل پیدا کړي. پاکستان هند سرحد مشرقی سرحد باندھے یو تنازع لری، یو دغا چکم دے کشیدگی دا، او دا سے مغربی سرحد بند رہا شن دا پاکستان دم توان نہ لری، دم طاقت نہ لری چی اغا پا دو سرحد باندھے مقابلہ ہو کی چکم دا پاکستان خلاف کم دا پاکستان تشویش لری.
یعنی یو دا کشمیر مسئلہ یاد ہوئی تا سے یو خطد
یو دا کشمیر مسئلہ دا چکم دلتا افغانستان داوے دار دے پاکستان داوے دار دے دا ہند پا دا باندھے کشمیر باندھے او ہند داوے دار دے چکم دا پاکستانی کشمیر باندھے دلتا افغانستان داوے دار دے دا پاکستانی علاقوں باندھے اور ڈیورنڈ کرخا چکم دا اغا یو بین المللی سب نمانی.
یعنی افغانستان خو نه منی او پاکستان وای چې نه دا بین المللي کرخه داغه هم دا خبره نه
مانی، داغه دا پاکستان دا تشویش لري چې د دې سټیټس کو تبدیلول لپاره افغانستان او هند چې کوم دی کده دی خپلو کې دغه بي یو تړون وی او یو تاون یو بل سره کوي، نو دا پاکستان د مسایل پیدا کوي شي او مخکې پیدا شي مې دي.
ها، نو وس څنګه کېدای شي چې د جمهور رئیس ترامپ ستراتیژي عملی شي، پاکستان همکاري وکي، وس څنګه کېدای شي؟ کوم نظر لري دې برخه کې؟
ور دغه یو تشویش خو پاکستان سره وی او سر وختره په پاکستان کوي، زما په خیال باندې اوس د ډیورنډ کرښه مسله د افغانستان نه اوس هغه شدت نشته دی چې کوم څه زمانہ کې و چې ماته ستاسو تاریخ درکړل.
بله بله،
نو پاکستان لوم چې کوم حالات تبدیل شوی دي په افغانستان کې، او هغه د دوستۍ او لارا اشرف غنی صاحب دا دویم ځل دی چې هغه پاکستان ته لاس وړاندې کړی دوستۍ لپاره تعاون لپاره، نو زما په خیال باندې پاکستان له پکار دی چې خپل پالیسو کې تبدیلی راولي ختم شي.
ډیره مننه تاسو نه کورم ودان بریګډیر صاحب په مخمخه.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ملګرو ملتونو رپورت وایي د 2014 کال نه راپدې خوا چې روسیې د یوکراین ټاپو وزمه د خپلې خاورې سره ونښلوله، په کریمیا کې د بشري حقوقو وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي. پام وکړئ دې رپورت ته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر په مستند رپورت کې راغلی دی چې د 2014 کال د فبروري د میاشتې او د 2018 کال د سپتمبر د میاشتې ترمنځ په کریمیا کې له بشري حقوقو نه سخت سرغړونه شوې دي. دغه رپورت وایي روسیا د یو اشغالګر هیواد په حیث د بین المللي بشري او بشري حقوقو له قوانینو نه څو ځلې سرغړونې کړې دي. رپورت وای بیل محاکمین توقیف کېدل او بند کېدل، په زور لادرکه کېدل، شکنجه کول او غیر انساني سلوک کول په ګډون دغه سرغړونه کېږي چې په دوی کې د امنیتي قواو غړي او د کریمیا مدافعین شامل دي او له دوی نه مؤثره تحقیقات نه دي شوي. په دغه رپورت کې راغلی دی چې دغه جنایتونو په باره کې حساب کتاب نشته او ځکه نو سرغړونه بیل دي چې پوښتنه وشي دوام لري. په یوکران کې د بشري حقوقو د څارنې د ماموریت مشره فیونا فرازر انوای په کریمیا کې د روسیې د فدراسیون چارواکي ناراضیان او تنقید کوونکي نشي زغمله. فرازر خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
One way that is manifested is by the fact that criminal and administrative law that concerns offences of separatism, terrorism and extremism are often used to stifle any such dissent and also
په حقیقت کې یو طریقه څرګنده شوې ده چې هغه د جنایي او اداري قانون چې د جدایي غوښتنې، تروریزم او افراطیت پورې ارتباط لري نو اکثره وخت ورنه له دې لپاره کار اخیستل کېږي چې د نارضایت مخه ورباندې ونیسي او په یوه طریقه سره ځینې ازادي محدودې کړي. د کریمیا په زرګونو اوسیدونکي نه غواړي چې د روسیې د اشغال لاندې ژوند وکړي او یوکراین ته اوښتي دي. رپورت وایي په لسګونو زره نور چې د یوکراین په ټاپو وزمه کې اوسېدو ته دوام ورکوي او نه غواړي چې د روسیې تابعیت واخلي د سخت مشکل سره مخامخ دي. په رپورت کې راغلی دی چې دوی ډېره محدوده لار کار پیدا کولو یا روغتیایي بیمې ته لري یا مخنیوی کی. رپورت وایي له دوی نه د شتمنۍ او سیاسي حقوق اخیستل شوي دي. رپورت وایي په ځینو مواردو کې یوکراینی تابه له خپل وزنی کور نه په زور ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو څارونکي څرګندوي له یوې اشغال شوې سیمې نه د اتباعو شړل د بین المللي بشري قانون له مخې منع دي. امریکا او اروپایي اتحاد پر روسي باندې د کریمیا لنیولو او د خپل خاورې پورې د یو ځای کېدو نه وروسته اقتصادي بندیزونه ولګول او دغه بندیزونه ته وروسته له هغه پراختیا ورکړه چې ماسکو په ختیځ یوکران کې جدای غوښتونکو ته د نظامی مرستې په ورکولو پیل وکړه. د روسي ماموران دلیل راوړي چې په تاریخي لحاظ کریمیا همیشه د روسي د خاورې برخه وه. پخواني شوروي اتحاد په 1945 کال کې دغه سیمه یوکرين ته ورکړیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د نړیوالو مخالفتونو سره سره د عراق کوردانو د خپل واکۍ د پاره په وی ټول پښتني یا ریفرندم کې ګډون وکړو. په مخکړي دی رپورت ته.
د عراق کوردان نن د دوشنبه په ورځ د کوردستان د استقلال لپاره په ولس پښتنه کې برخه اخلي. مسعود برزانی د کوردستان د نیمه خود مختار سیمې جمهور رئیس د کوردستان 15 میلیونه د رایو مستحق خلق دي ته وه څول چې د سولې او آرامۍ په فضا کې رای ورکړي.
کورګان تمني دو مانګونی وا
مون نن ډیر خوشاله یو. ډیر زیات خلک را روان دي چې د مستقل کوردستان لپاره رای ورکړي که خدای کول نو مونږ بریالي شو.
د کوردستان د تیلو په غنی سیمه کارکو کې هم رایګیری وشوه.
هافینه بو دنګان
ما دې هو رای ورکړه. دا زمونږ ملي حق دی. د کوردانو شمیر تقریبا 30 تر 50 میلیونو پورې دی. خمون خپل دولت نه لرو. زه پر ملګرو ملتونو غا کوم چې له موږ سره مرسته وکړي چې د کوردانو دولت تاسیس کړو.
په کارکو کې کوردان، عربان، ترکمنان او عیسویان پراته دي. نور اقلیتونه هم پکې شته. د کوردستان حکومت د ملګرو ملتونو لغښتنې سره چې ولسپوښتنه وزنډول شي مقاومت وکړ. له بل پلوه په عراق کې د بغداد خلک د کوردستان په جنجالي سیمو کې پر ولسپوښتنه نیوکې کوي او پریشان دي. دغه تاریخي رایګیری چې قانوني التزام نه لري په سیمه کې جنجال را پیدا کړی دی او د بې ثباتۍ ویره زیاته کړې ده.
ولسپوښتنه نفاق او فرقه ایز ستونزې دواړه په یو وخت کې منځته راولي. دا ولسپوښتنه د عراق ویش او تجزیه ده.
د عراق مرکزي حکومت له ولسپوښتنې سره مخالف دی. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د نن ورځې له ولسپوښتنې نه مخکې د کوردستان سیمې ته امر کړی دی چې د خپلو سرحدي لارو او هوایي میدانونو کنټرول دوی ته ورکړي. هغه پر نورو هیوادونو غږ کړی دی چې د کوردستان تیل وانخلي. متحد ایالات او برتانیا ویره لري چې په جنجالي سیمو کې به ناکراری منځته راشي او د اسلامي دولت له جګړې نه به توجه بلې خواته واوړي. تمه ده چې رسمي نتیجه د سه شنبې په ورځ اعلان شي. که خلکو د هو رایې ورکړي نو دا سمدلاسه د دې معنا نه لري چې د استقلال اعلان وشي، بلکې دا به له عراق نه د بیلتون لپاره په مذاکراتو کې د لومړي ګام په توګه وکارول شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسق او بې طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس هندوستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف دغه هیواد ته خپل راتلونکي سفر یو مهم فرصت بولي. پاموکړې د ازادۍ رادیو د خبريال یوسف خان زدران رپورټ ته.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس هندوستان تخپل راتلونکو سفر له غیوات سره پر بیلا بیلو موضوعاتو د خبرو کولو په هدف یو مهم فرصت بولی. عبد الله عبد الله چې د دوشنبه پورې د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه خبريالانو ته خبري کولې، وویل چې دغه سفر تر ډیره پر سوداګریزو او اقتصادي مسایلو راڅرخي، خو په خبرې دی به له هندي چارواکو سره د یو شمېر لوی پروژو په اړه هم خبري وکړي.
بیشتر تمرکز سفر روی
دی. وایي په دغه سفر کې زمونږ ډیر تمرکز د هندوستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په سوداګریزو اړیکو دی چې د دریو واړو هیوادونو پانګوال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي، او تر څنګ یې له هندي چارواکو سره دوه اړخیزې لیدنې هم لرو. ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د کابینې یو شمېر غړي او شاوخوا 200 سوداګر هم ورسره وي، نوې دلی ته سفر وکړي. اجرائیه ریاست ویلي له هند سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا له کابل سره دا مرسته کوي چې ټاکلي اهداف ترلاسه او په سم لوري قدمونه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې کابل او نوې ډیلي دوه میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ د پراختیا په هدف هوایي دهلیز پرانست، او هغه هیواد د چابهار له لارې هم له افغانستان سره سوداګرۍ ته لیواله دی. هندوستان له افغانستان سره د بېلابېلو زیربنایي پروژو د جوړولو په برخه کې هم 3 میلیارده ډالره مرسته کړې، چې د اجرائیه رئیس په وینا د پراختیایي پروژو د کار د چټکتیا په اړه به هم له هندي چارواکو سره وغږېږي. هند ته د اجرائیه رئیس سفر 3 ورځنی دی، او د هند د لومړي وزیر سره پر کتنې سربېره به نوموړی د افغانستان او هند په یو ګډ سوداګریز نندارتون کې هم ګډون وکړي. د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي چې په دغه سفر کې باید په لوړ مورال د افغانانو استازیتوب وشي او په بېلابېلو برخو کې دغه هیواد مرستې راجلب شي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی ازادي راډیو ته وویل د سوداګریزو اړیکو راخوا په نظامي، ښوونیزو، روزنیزو او روغتیایي برخو کې هم افغانان د هندوستان مرستو ته لیواله دي.
زه د رئیس بجرانه غوښتنه مو ده چې په دغه مسکره چې هندوستان سره غوي ملاقاتونه کوي په مختلفو بخشو کې، غوښتنه مو ده چې مړي بوجیک مورال او ډېر قاطعیت او ډېر صراحت سره د ولس افغانانو کوم دوستي چې غوي سره دا مسله سره شریکي، او د دې په څنګ کې کوم خوشبیني چې غوي سره لري د افغان ولس لخوانه هندوستان
د افغان حکومت اجرائیه رئیس په داسې حال کې هندوستان ته سفر کوي چې پاکستان تیر اونۍ یو ځل بیا د کابل او نوې ډیلی نږدې اړیکې د نزغملو وړ وبللې. خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې افغانستان له هندوستان سره د اقتصادي اړیکو تر څنګ د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم ګډ هدف لري، او دغه هیواد به خپلې بهرنۍ اړیکې د یو خپلواک هیواد په توګه د خپلو ملي ګټو پر بنسټ وپالي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې که د کابل د ښار اوبه تنظیم نشي، په راتلونکي کې به د کابل ښاریان د اوبو د یو لوی بحران سره مخ شي. په مکړی دی رپورټ ته.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزیر علي احمد عثماني چې نن یې د کابل ښار د څښلو او معیشت د اوبو د کیفي او کمی ارزونې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې په دغه ښار کې تر مځکې لاندې اوبه په کمېدو دي، او که د اوبو د روان وضعیت غم ونه خوړل سي، ښایي په راتلونکو 5 کلونو کې په دغه ښار کې د څښاک اوبه لنش سره مخ سي. شغلي عثماني وای چې د اوبو د ستونزو د مخنیوي لپاره د شاو عروس بند جوړوي او د شاتوت بند جوړولو مطالعه روانه ده.
در خیلی از منابع آب
د افغانستان د اوبو له زیاتره سرچینو څخه د اوبو رسونې لپاره موږ حتمن د بند جوړولو اړتیا نه لرو. په زیاترو برخو کې کولی شو د اوبو د ذخیرو د کیندلو او جوړولو له لارې چې ساده او ژر کیدای شي د اوبو رسونې سیستم تنظیم کړو او د کابل ښار په لوري راسم کړو. خو دا د کال په څو میاشتو کې کابل ته اوبه ورکولی شي. که اووه میاشتې هم اوبه ورکړي دا تر ځمکې لاندې اوبو څخه لوی فشار کمولی شي.
په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د اوبو له کموالي او ناپاکۍ شکایت کوي.
ولا دی اوبو مشکلات خو زخ ډیر ده چې ولې خپل ذخیرو ته مرشل ته ډیر یعنی ګندګي ډیره پکې ده. نو دلته داسې موږ ته څه داسې هغه نشته ده آسودګي دی اوبو نشته ده چې ولې ورځ کې یو ساعت دوه ساعته اوبه وي.
دی اوبو مشکلات ډیر دي دلته یو نل نه دلته او ختم ورنه که صفادانی شار ولې یخې ده هر رقم اشارات پکې دي موجود دي. نو راځي هغه نل نیکینی او دغه ماشومان د دې منطقې اوبه تر نسکي.
ماشومان هم وایي چې په کورونو کې اوبه نه لري او هر ورځ کورونو ته له بیرنی نلونو څخه اوبه وړي.
کور کې اوبه نشته هره ورځ کور ته شل پنځلس بوچکې اوبه وړم. د اوبو لږ کمښت دی باید هلته بل ناله جوړ شي.
د اوبو متخصصان وایي چې د اوبو د سمې کارونې په اړه باید عامه پوهاوی زیات شي.
جانب دولت باید راه حل دیگه
ده. دولت له اړخه د حل لار داده چې باید له سطحي اوبو څخه استفاده وکړي. د مثال په ډول د اوبو برښنا وزارت اوس د شاتوت او شایو عروس بندونه جوړوي. خو د حل اساسي لار داده چې ګلبهار او پنشیر سیندونه د کابل ته راسم کړي، اوبه یې تصفیه او استفاده کړي. که داسې روانو لکه اوس د کابل ښار له ژونده وځي او چاپیریال به یې سخت ککړ شي.
د اوبو او برښنا وزارت وایي چې له اړوندو وزارتونو او ادارو سره د کابل ښار د اوبو لپاره یو پنځه کلن ماستر پلان په پام کې نیولی.
ترنوردونکو تاسو د امریکا غږ شنه رادیو زموږ دواړه برخې خبرونه واوریدلې. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راځي. موږ تاسو نه په دې هیله